السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې پر تودوخه او د تودې هوا په اوسنۍ بیساري کچې او د غراز د انسان پر روغتیا د ناوړ اغیزو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې دي. هله د چې دا پروګرام وړاندې در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوان په کندهار کې له دوه میاشتنی سرحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي نوموړی نن دوشنبه د دوی د لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج مولا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسیدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امور د لاښه تنظیم او مدیریت په هدف خپل وظایف ته دوام ورکوي.
ښاغلی کریمی د رئیس الوزرا د ناروغۍ په اړه معلومات نه دی ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې له دوه میاشتنی استراحت وروسته اوس د مولا حسن اخوند روغتیایي وضعیت څه ډول دی. په تیرو دوه میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو باندې محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما دغه خبر نن په هغه راپور کې کړی چې د روان 2023 کال په می او جون میاشته کې د بشري حقونو وضعیت ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل راپور کې پر ښځو د لاګول شویو محدودیتونو ځینې عملی بیلګې هم وړاندې کړې. په دغو بیلګو کې د کابل هوایي ډګر دننه د محرم نه درلودو له کبله د یوې نړیوالې موسسې د دو افغان ښځینه کارکوونکو د درولو، کار ته د تګ پر مهال د استخباراتو لخوا د یوې نرس قابلیت د درولو، او له عمومي پارک نه په لخت د یوې ښځې د شړلو یادونه شوې ده. یوناما په دغه راپور کې ویلي چې دغو محدودیتونو د دوی پر چارو اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې یې له استثنایي کارکوونکو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دندې مختبیایي. د طالبانو حکومت چې د یوناما په ګډون د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو بندیز لګولی سملاسي د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د افغانستان او د سیمې د یو شمیر نور هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. د امام ابو حنیفه په نوم دغه نندارتون کې چې پرون یکشنبه پیل شو، شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې ایښودل شوې دي. باختر اجانس چې د طالبانو په واک کې لیکلي چې په دغو غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات ایښودل شوي دي. خبر کې راغلي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي اوکراین نن د روسیې او کریمیا ترمنځ غځېدلي پله باندې برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه وزارت ویان دی ماریا زخروا ادعا کړې چې د اوکراین د رژیم لخوا دغه برید د بریتانیا او متحده ایالاتونو د استخباراتو په مرسته شوی دی. زخروا د خپل ادعا لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ لیکلي پر دغه پله سملاسي د موټرو تګ راتګ درېدلې او په خبره یې شوی برید کې دوه تنه وژل شوي دي. تر اوسه د شوی دغه برید په اړه نور جزئیات نشته او دا لا معلومه نه ده چې دغه پله ته چې په خو هم پر بریدونه شوي څومره زیان اوښتی دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه و چې روسیې 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړه. او د اوکراین چارواکي وای پرون دغه هوا د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې چې د خارکیف په جنوب کې شوی یو کس وژل شوی دی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګیدلې او روغتیایي کارکوونکو څلور ټپیان په روغتونونو کې بستر کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیرونو نتیجې شي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتي ګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږ نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډیپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونه او ناروغي سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بد کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همدغه شان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت لوړوالی سره د وجود د حرارت لوړوالی سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډیر مایعاتو ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بيغه او څه خبري وکړو او لنډه خبري، یو هغه ناروغي چې ډېره عامه وي خصوصا په افغانستان غوندي هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو، دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډیر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډیری خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري. همدا چې حامله مند کوم دا ډیر لکه چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او دی تغذیه او دی هغه مسولیت په غاړه لري. نو طبعا او دو کې چې دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی هم دی غذایی مواد نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري. دی وجود ضرورت زیاتی دی، قلب باندې فشار زیاتی دی، مخکې نم قلب باندې فشار زیاتی او دی هوا تو دوه لاله عمل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړیږي، د تنفس ریټ لوړیږي، دی ګردو تصفیه او دی ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه دی هوا دی ګرمول لوجه ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي او دا امیندوار مند دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغي او خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغي، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له امله تنفسي ناروغي سره مخامخ شي اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډیر ځلې مولیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عامه اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دیرش اشاریه نه تر اووه دیرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړیږي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. خو کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي، نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، یو خو امو ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړ شي، ډیر زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالې سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول الته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر تل وړ شي. نو دغه سید مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او د دې چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکي یا د واتس اپ له طریقه لمر سره تماس ونیسي، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولای شي خپل پښتنې راوستوي azadiradio.com یا facebook.com/azadiradio باندې لمر سره خپل پښتنې او نظرونه شریکولای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 00 22 12 15 40 01، بلش میره د 00 00 22 12 14 01. پدې دوه مشمیره د واتس اپ لا طریقه هم له مر سره تماس نیولې شي 00 00 22 12 14 01. د فیسبوک لاله لري هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. کورې ودان لمړی اوریدونکو مو رقیب الله هاشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی را منستکی شی علت صدی پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یا بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یا رقم غرد شی، دی علت صدی. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه راخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمۍ او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورید، لبنانه اوریدون کوي مو وای چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علاج یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید ګرځي. همدغه شان په ګرم هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي، ګرم هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې فاغه دي فاکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فاکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپل تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دوه موریدون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچلي دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویل په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې ترڅو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، ترڅو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د اخوالي باعث ګرځي، نو ما خوله او ما د غدوات او فعالیت دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي سلا کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات د التهاب کیږي، او دلته د ګرمه کې رامنځته کیږي چې ډیر ساده تداوی چې د عامه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه پاغي باندې یا یخ اوبو په واسطه منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل، د دې په واسطه کېدای شي مثال د تداوی شي، او د غشي یا عامه برخه کچرته مخ نه نورې برخې کېدای شي هغه د نری ټکی په واسطه یا کټانی ټکی په واسطه پوخل په واسطه مغه کېدای شي تداوی شي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکو لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم هله د زما شخصه مو اوري
سامي اورو مهرباني
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مسرفیتو تر څنګه هم د مزایکو په کار مصرف یم یعنی مزایکی جوړول مودن ده کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وبه او ستنه مې حسنات تر خرابېږي خو تر څنګه ډیر زیات جوړنه پزاب يم هغه پرنچای ده لدې پرنچین ډیر زیات پزاب یو وخت چې ما د اساسیت ګولې استعمال کړلې بیا فکر کوم له همغه ګولې نه ماته د میډي مشکل پیدا سو نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم چې یو جنس ګولې راته یاد ولای شي هم مهرباني وکړه دا چې ګولې څنګه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان مهرباني
صحیح ډیر مرن او مخ ته دې چې زابلای صاحب قطه کې یو پښتنه به زه در نه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري
بله هغه وخت زه په دې د ګولیم استعمال کې د میډي له مشکل سره مخامخ شوم ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزابوم لري نو تاسو باید کدای شي له دې ګولیم څخه پیسې نه باید وخورئ
ډیره مننه سید زکه چې تاسو ویل چې میډي ته مې مشکل پیدا نه کی نو ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب غالب مهرباني
خیر سي زبل سي لکه څنګه چې مخکې ما ویل يم د ګرمي هوا سره معمولا د هوا ککړتیا رامنځته کیږي او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې الته د باران کچم ډیره ښکته وي نو د هوا وچواله د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډیر زیات په هغه منطقو کې نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغه ګرمه هوا کې فزیکی کارونه کوي دو ډیر زیات مساید دي د ګرمه هوا اختلاطات او یا د مختلف ناروغۍ ته حتی دو د جلوهلو ته تم ډیر زیات مساید دي نو کوشش وکړي چې دوه اول خو د دغه ګرمه د دغه هوا سره د مواجه کېدو چال تخاوري او ګرد او خاوري نو هغه کې د ماسک پواچی چې د کومک کی مثال ترڅو د الرجن سره دوه مواجه نشي او د بل خوانه کې د به بعضی وخت کې موږ داسې دواګانې ورکوږ دغه الرجن په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې بعضی دواګانې مشخصا دوه نه ویل خو بعضی دواګانې تبن په میده باندې تمې دي حرکت کوي بعضی وخت کې سالات پیدا کوي نو خو به دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي هغه دواګانې وګوري او کېدې شي د میډي په خاطر بعضی د اسید کمون کې دواګانې دوه توسه کې ان شاء الله نو دو مشکل به حل شي
معلی صاحب ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې قاری صاحب پښتون دی مهرباني
تاسو شکر سلام او سلامونه قبول کړه سلامونه
تاسو
سره مننه معلومات
ډیر مننه تاسو
شپه اول غوښتای ستاسو تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي تر څو چې موږ ساي سره پروګرام وسه ډیر تجربه حاصل کړی دي تاسو لږ موږ ساي سره مننه لرو سلامونه سره مننه ده خبره دا سرلان صاحب واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی خو دا سه رادیو نه اوریدل کیږي موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهیږو خو کله کله خبره راشي کله رانه شي دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن تم راغلی ټول افغانستان ته راغلی خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې خصوصا پر هغه شافرو باندې چې کم خونه دي یا پر هغه ماشومان باندې چې په سوی تغذی اخته دي یا هغه مند چې په سوی تغذی اخته دي پر هغه باندې ډیر تاثیرات ورزولي دي او بل دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوري دغه ګرمه هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوري او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده اغه خلک چې په خورا او قصبات کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي اغه خلک چې په خورا او قصبات کې ژوند کوي هغه ډیر اغیزمن دي ما ډاکټر صاحب سره دوی پوښتنه دي یا پوښتنه خمه ده ډاکټر صاحب یو مور چې په سوی تغذی اخته یا یو ماشوم چې په سوی تغذی اخته یا یو مور په سوی تغذی اخته او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي. او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روسیه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي.
صحیح، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي، ازادي راډیو.
سلامونه اسمت سرمان صاحب خرم.
سلامت و سه، مهرباني کوي.
او من البته محمد علي احمدي سلام زنګ ور سلام، ما خو دوا سوال نو سرمان صاحب محترم.
مهرباني مهرباني.
انا اول ډاکټر صاحب نن دغه میډي پات لبانی وګرسو پاکت افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج وختو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي یخه کې د میډي لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېر ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ وګو باندې ما ډېر ډاکټر صاحب سوال دی، هغه وګ ډېر بدري خلک دا چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي، په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډېر وګ یخو تقریبا یخ نه سي بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې چې څه خاصه غزان نه څه خلک یو خري، یعنی چې دا یخ وګ زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ احمد صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډېر عامه ده، ځینې خلک ډېرې سړي اوبو څښي او ما دا اوریدلی دي چې ډېرې سړي اوبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم ځواب وایست دوی ته هم.
مننه کاروان صاحب. هغه مخکې دینه د دور نو سوالونو ته ځواب مبل رو زابلی صاحب ته بل توصیه لرم، کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دوه اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغلو د نور رونو سوالونو ته، نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایز ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د هټه توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسي مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعدي، نو طبعا متاسفانه زموږ استاد په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارزواکی مشکل ډیر زیات پراخه ده، نو موږ ته کوشش وکړي چې کافی خوراکي مواد کاغه د پروتین او شکر په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږی په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه تور کړل ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي، او ګرم هوا کې خصوصا هغه مند چې شیدې ورکړي نو هغه باید کافی مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافی مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومان ته به ګټوري. دی بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسايده کیږي، اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایز ګرځي چالت مچان او شرات مختلف شرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع باندې دا کینی او به د ماشومان او ته د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایز ګرځي، نو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت او وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچړ ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ اماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي ترڅو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي، همداسې لاس که صابون مهیاشي د خلکو ته وړاس د وینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي، نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارشې دي د ستوني لپاره، او دغه ډیر خوب استعمال دی باید ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د سونی د تخریج باید ګرځي په نتیجه کې توخه او د سونی د تکلیفونه باید ګرځي او باید وکړي روان څه یو شته مالې دی هغه د کوم واوره چې په بازارونو کې پیدا خرڅيږي دا معمولا وچی یا ملوث شي یا سیونه رقم قالبونه کوم مثال د زګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه وجود کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب ک څوک جل وهي تاسو مخکې جلد وهلو یا مر وهلو ته اشاره وکړه نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي ځکه دغه وجود چې د تودوخه د تنظیم هغه مروړتیا نه لري او نشي کولای چې په خپل کچرته حرارت دی وجود لوړ شي په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی یا داس یو د وبونه یا د هغه استفاده وکي یا د خپل نشي کولای چې د وجود حرارت هغه کی ځکه نور باندې متکی دي. نو مان ډیر مساعد دي هغه خلک چې مزمن ناروغي لري لکه شکر فشار د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کو د وجود داخلي حرارت کته کو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دی اوبو په وبو باندې ځان لمدول او بیا پکیته کې نسل دا کې دي چې سړې هوا ته کې نسل دا کې دي چې داخلي دی وجود حرارت کته کې همدا شان سوري ته کې نسل په یخ وبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت کمواله باعث ګرځي. یخ وبو یا سړې وبو سکل او بیا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوی هغه سره مخ نشي جل وهلو سره مخامخ نشي. همدارسان د دې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي هغه باید حتی بعض وخت داس کېږي کچرته یو څوک جل وهلی هغه په یخ وبو کې وجود بدن داخل کې ترڅو دغه تودوخه د وجود رخکته کړی شي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي زر خرابې شي او میکروب پکې واده کوي. په عین حال کې کوم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لری نه چوي د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه لدی ځای نه ډیر سرایت کوي او شاید یو علت هم چې په اوړي مرزونه ډیر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه سروان صاحب حتی زمونږ په خارونه کې یو غټ مشکل دا چې ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده. زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي کثافات پر وخت ځای په ځای کوي خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او موس زایونه ورته نشته هر ځکی اچول کیږي او دای دی بایزګری په ګرم هوا کې چې دا کثافات دي میکروب او دي حشرات دي انتقال ډیر خو زمينه مساعد دي او دا دی بایزګری ګرځي متاسفانه چې دا میکروبونه حشرات به خلکو دي خوراکي توکو دي وبو په منابعو باندې کینی او دي خلکو دي ناروغ کېدو باعث شي.
علي صاحب ډیر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د اوبو په اړه د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي انسان کله کله عادت واخلي مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي که سړه هوا می هغه کمې وبوت شي چې هوا بدل شي او خوله هم ډېر کوي بیا هم هموغ مره وبوت شي لکه په سړه هوا کې سیټ شلی. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وټ شي؟
سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتیږي لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کیږي وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي لکه ریزش شو لکه سینه بغل شو لکه تور ټوخل شو همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورتیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن د سږو ناروغي یا هم حساسیتونه لري اسما ورته وایي نفس تنګي لري دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
سروان صاحب یو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې په کار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس د لارې انتقالیږي او زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتې.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره د سکار به یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسی لاری چې د پوزې نه شروع کیږي همدغه سه دا میکروب چې د ښکته تنفسی لارو ته چې هغه سږی دی هغه سرایت کوي او کچرته دا په وخت سره تداوی نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږی مخته کی او اول په ویروسي میکروب په شکل دا ښکته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که وایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوس دي اولته خلکو جا ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطان نه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي او دوی مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوړي خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو دی، ډیزلو لوګي ډیر زیات دی، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دیغه لوګای وي یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلف ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت د ذراتو زیاتی همغومره د ناروغۍ شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي، په نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید دی، که هغه دی د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو داسې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر،
بله سروان صاحب مننه کوم ودان واقعا خلک چې په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی خدمات توصیه ورته دا وی چې کوشش وکي حتی د هغه مسولین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډیر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه بم دو محفوظ وي همداشان کچرته دو ځان سره کافی مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوانه دوه وجود کمبود سره مخامخ نشي او کېدای شي داسې جامې دوه استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید سونه ګرځي او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي سرګنسي پیدا کېږي سردردي پیدا کېږي د عضلاتو درد پیدا کېږي ربدوالي استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو کولی شي چې د هوا د ګرموالي یا عجل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمر
طبعا باید ټول وجود هدف می دی هغه نه جامو نه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي همدغه سان د سر پوښلم ډیر ضرور دی کېدای شي دا کاریګر پیګدار خولې په سر کې تر څو ایدو سر محفوظ دی هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کی
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د روان خبرونه په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو زموږ بل ملما ډاکټر فریدون چتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب زدران د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی
فعلنم هوا ډیر ګرم دی هوا بل دنه څه ګرم دی خپل هوا هم خپل خراب دی د ټول خوګ دی دا ډیر په ادګار ته په موشمون باندې په ټول لویان موشمون باندې دا ډیر تاثیر لري یو موشمون تاسو برید آقا خلک ته ماشومان دی ضعیفان دی تو عمرون زیاد دی یا ماشومان دی دوی د معافیتی سیستم دی سیتوی نظر په همدغه هوا باندې کله که هوا خرابیږي دوی تل متضرر دی متضرر خلک هغه دی که ماشومان دی که هغه خلک ته عمرون د 50 شپیتو یا نه دوی هغه مقاومت د وجود کله که هوا خرابیږي هوا د مو وجود کې ډیر رول لري وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی مثلا ها به هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا ایصالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري ایصالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترزی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمه کې یو مرض منسدي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسدي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصاً اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی دی برانشل په ژمي کې په اوړ کې ترې کاوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا زیاتره امکان لري ماته راشي په دغه خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هوا مثلا یو ماته راشي میاسه د ملاریا او بس چې د دندګي د همدغه دندي وبونه دا هوا بعضه پر مثلا
عندغه اشارات
یا مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې چې هوا تاو دشي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره د هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل د څه د خپل د یو مرض د اصلي سبب او مغبیز د خپل انتان د یو میکروب دی کپرازيتي مثلا وی کویروسي وی څنګه چې ټول علت هم دا غدي دا خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ هم دا ګرم هوا کله چې بعض انتانات په ګرم هوا کې څنګه نشو مو کوي بعض انتانات په کړای هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګورئ دا محیط دا انتانات ته هغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که د موږ تاسو خلک لاس یا شل په ساده دی دا صحیح وبونه استفاده وکي د څه ځایو کې د مکمل وبو کده خواړه دوی خوري غیر صحیح دی بیا یو د غیر صحیح خواړه وبو دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې د میوجات هر چې تخرکیږي کله چې ډوډۍ او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه دي دا وزن مولکولي بيخي کم وي د خوړو سره چې دغه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درته کوټ دي په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس خلک یو ویلاته دادې یو ویلاته دادې چې خپل هم دغه وبو ککړ کی او مصایدی کی خپل هم هغه انتان ته کله ساو مصاید شو وخت کې چې موږ هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې د تماشومان دي ک انتان په دمرز باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوډو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولی کم وي خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا خپل اعماغ یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خوابات کیږي د نړۍ د سیز دی خو اصلا علت او عامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدای ته اما غو بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د اما غو توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض معنی دا دی چې یو شخص نه بل جوابه تبرکلوز علت اما غو ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې بل چیرته وي په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوس شي یا په همدغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام زکام کې زکام ملت یو ساری دی چې امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي پژمه کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د پژمه کې فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په پژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودی هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د میکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربېره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالي شي ځینې غیر فعالي شي په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل وخت مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تراویا فیصد مایات په ذره مثلا د دوونه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان له هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپږ کیلوسه وګ باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار افتشي د فشار فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دیته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی په خپل فشار علت دیته بعض کسان دي علت پیدا کیږي په هغه باندې باید تدوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سړی هوا ډیر ګرم دی وجود ته مو مایا ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو مو یاد مایا استفاده وکړو په دا خاطر ته دا که امکان یو ولادت د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مغه باندې کېږي چې امکان لري دوف شي مې
بله او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مرته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مرم تاثیر کوي مر که هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي مثلا په ژمي کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ هم مایات ته ضرورت ټول ویټامینونه تبیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
ډاکټر فریدون زادران ول دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
سر کې د سپین لګي زهر زهر سر کې د سپین لګي ډیره خزوان دې ته رکا هاغه پخوانه خزوان دته رکھا هاغه پخوانه پخوانه مین ده رکھا هاغه پخوانه پخوانه مین ده رکھا ځان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی چ بزان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی گردلو پٹا یا گردلو پٹا او گردلو پٹا بدی دزان نچار چا پی رکھا ہاغ پخوانے پخوانے مین دہی رکھا ہاغ پخوانے پخوانے مین دہی رکھا